پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولو که په چین کې. موږ دا ځکه دې دپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښېږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله، لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډېر لویه کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځېږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرو ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانېږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ، دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي، یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک اوسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې، نجونې خودڅکې، چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټرانې نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي، ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخ ته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې په بی امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده. باران به ور څوک به ځای نه درکوینه.
مسافری په اختیا هم چی سخت خواری ده. نن مو د مسافرای په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
زمرا په بخت دانم یم مسافر چو بوله او یار می دانا تراشنا مسافر.
تاسی څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد شوم. د نږدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه یې په سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې چېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کیدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي او زواد مجبار خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړ پړې
قدر من اوردن کو. سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل ادم څنګه ویلې بیا تر دې دمه دوتې. څوک د نېستۍ او یار لغمه مسافر شي،